تلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو، په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکشي کې سپکاوی دی، هغه پکشي کې یو بل ته بدره دی ویل دی، هغه پکشي کې د یو بل بیزتی دی، هغه پکشي کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وسوتوان څخه کار اخلي، تر څو مقابل لوري هر څومره چې کیږي هغه وشکنځي، ذلیلې کې، بې عزتۍ کې، په سپک سترګو ورته وګوري، سپکې ماری پیږي، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډیر بد راتلونکی زه احساسوم، چې ډیر بد راتلونکی به ولري چې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سختې فرات او تفرید کوي چې یو خلکو ذهنونه مصروف ساتلې دي په منفیاتو باندې. او بل مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اورزله د حقانی ما د بغلان ولایت سیدم کې د یو انجلی په صفات یا د یو افغان په صفات ډیره خوشنوم کې د سکل منګ غواړو انټرنیټ ته لاسرسي ولرو. اول خو په ډیر سنځو هدف اقتصادي سنځ دي، چې په اقتصادي سنځو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کوو. سکل انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام، زخمه مې دل پر د ټیک ټاک بے جای خبری یا بے جای مسائل ډیر استفاده کی، ډیر بد خبری، ډیر بد مسائل منځ راځي یا ور سره مخامخ کیږم. د دې مل پر ډیر زورون کې ډیر رانجاوره دراته، څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بے جای مسائلو بحث وکړو چې هیڅ نوې راتلونکي لپاره ترې ګټه نه شو اخیستلای. نو دا وخت د تاسف زیاده د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډېر سخت انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کی.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې له موږ سره په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړی ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره متره کرده. و هم دی خاطر ده افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه ده افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو ده بل منل، ام دگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید دا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغد وطن پا ضروریاتو که فکر اکلو او دا افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دا مقرراتو کې دا دي چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای دا ده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي. یعنی اتهام کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجعه وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. یا بیا موضوع دیر اغه کیږي، خب به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجعه و تهم اشخاص مراجعه وکړي. دا ټول دغه د اشخاصو د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونو کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسوم ده د قوانین په اساس کې. هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لاره معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راستو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري. او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړونکي، باز فیسبوک ماران، یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم وه او که اوس دور شی پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډیر تفاوت لري. خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډیر بد حالت دوره مو تیر کړې ده. خپل وطن کې همدا اوس ډیر بد حالت روان ده په افغانستان کې، همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاون ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه. هغه وخت معلومدار چې ډیر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و، دا سوشل میډیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو، بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و. په افغانستان کې. مګر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نورمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډیر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینګیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي. په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت ور وګرځېدلو په غم تاسو بس درلوده. ربه سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان داده چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت ده. دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملنه نو کلی. دا یو لوی مصیبت ده پا افغانستان که اگه وقت چه دولت یعنی وجود و نلری، مسئولیت وجود نلری، قانون وجود نلری، قانون مدنی اشتونول نلری. دا خو یو مسئله ده. او بل مسئله متاسفانه دنن پا افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده. پا همده خاطر پا اوست وقت که ده ما پا آن یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه ده نه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید؟ دا فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگ سازی باید وشی، یو نوه باید چه ایاوش یغه واقعا قوی در درون ارزښتونه چې د افغانانو په ټولنه کې موجود و او د افغانستان په تاریخ او فرهنگ کې شتون درلوده. په همدې خاطر دغه لپاره باید اقدام وشي. او اصلی ټکی د ما په آن داده چې عملی گامونه باید واخستل شي. مثال اگه سوک چی یو رسانه لدی، رسانه چی یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو اعترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت و رسپکت چی ورته وایی. اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چی یو اساس را منزده چی، چې یو د بل ته درناوی وکړي، احترام وکړي، او مشترک هغه مشترک منافع چې دي، مشترک ارزښتونه چې دي، هغوی ته باید ډېر درناوی وشي.
سادات صاحب، راځو په آخره کې به د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي. یعنی وقت ډېر اهمیت لري. هغه وخت چې هغوی ضایع کوي په دا رسانه کې، یعنی بیهوده وقت ضایع کوي، د و قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلي مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلي مسله ده. د مونږ او تاسو دپاره هغه اصلي قدرت، اصلي صلاح د افغانانو دپاره په دای ودونو کې اصلي مونږ دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دي په دای ودونو کې دغه نه باید مثبت استفاده وشي. په همدې خاطر د ما پیام ټولو افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسي او د وخت نه، د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي. مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې، په سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني. اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. لمک سره په دې خبرونه کې میلمه و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د مورنی شپی د نړیوال ورځ په مناسبت په جرمنی کې پلسکونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خو د دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنۍ ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوه ټکي ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را پیاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده، پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولی، دا مې ډیر تمه غرکم، هغه ته ډیر ټایپ کولی، کتاب ته مې اړولی، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه په جمله بندي او د شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځ په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې په اړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدې ورځ په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پلسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 لمانځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانونه غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي.
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیل سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خبرې شوی راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل.
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې. د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اڅکزي د قاموسونو ډاټ کام چلوونکي خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپله وینا واروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو، او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهان او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو
په نړۍ کې شاوخوا وزره ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وی چې اریک د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شو.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل، او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه، او بیا د وخت له تیرې دو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شو. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونی چی ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وی د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته ل 1522 څخه تر 1468 اتیایم میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې پر لارغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي، په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته، چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 30 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي، وایي چې پښتو اوستا ته ډیره نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري وروکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1220 ډالو وشل شوی دی چې تر ټولو لوی کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا شپېته هیوادونو کې 415 شپېته ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې دا سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضه خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ لڅېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کېږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدا دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نرسي، نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوي دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتې دوري، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لری شوی دی. لومړی ځل په 1940 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لاره کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څه نوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې ای آی پلټون کې پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي چټ جی پی ټی ورسره هم هغومره ډېر غني کېږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنی کېږي هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یوه لورته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده، او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یوه هم د ثوابۍ غونډه وه چې د فبروري په 21مه ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه، حمزه شینواری د 1904 نویم کال د فبروري په 13مه د و اتیا کلونو په عمر ومړ. په سوابې کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور
تل تاریخ گواه دی چې له وخت میړنه یم دین اصل کوشای کی حمزه شپک کړو اولاد لر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0.21 او 0.25 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.